تر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې پورستي برخه کې واوري. خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د 14 ولایتونو په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف عملیات روان دي چې تر اوسه یې ښې نتیجې ورکړي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري وویل چې په 14 ولایتونو کې 14 عملیات روان دي، 14 یې د کوماندو ځواکونو لخوا مخ پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د متشبسینو عالي بورډ وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې د افغان سوداګرو په خټکیو بار موټر د واګې له بنده سره درېدلي او هندي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې د هند ورته داخل شي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د شیخ مصری صنعتي پارک په ځمکو باندې د ښاروالۍ لخوا د ښارګوټي جوړولو له امله په دغه پارک کې د اقتصادي فعالیتونو مخه ډپ شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې په هغې غونډه کې چې نوموړی به کوربتوب کوي په دې سازمان کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي. غیر رسمي شمیرنې ښیي چې د پاکستان د لرې شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن د پارلمان هغه څوکۍ ګټلې چې په جولای کې له دندې د شریف د ګوښه کېدو په نتیجه کې خالي شوې وه. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کورد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. او د بلوا ضد پولیسو تېره شپه د امریکا په سانت لویس ښار کې پر هغو مظاهره کوونکو چې د یوه تور پوست سړي د وژلو په پیښه کې تورن یوه پخواني پولیس ته د برعت ورکولو په وړاندې د اعتراض په توګه درېمه پرله پسې شپه راټول شوي وو. د مورچکو سپری وشیندل او په لسګونو معترضین یې ونیول.
اوس هم سپورتي خبرونه به ښایي مرزیه احمدزی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو په دوهمه ورځ د افغانستان د عنعنوي غیږنیونې زیاتره لوبغاړو خپلې لومړنۍ سیالۍ وګټلې. د افغانستان د المپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد پهلوان زاده، نادر صوفی زاده، سید ګل مهربان، جاوید احمد احمدي، عبدالشفی ناصری، بشیر احمد محمدي د هغو افغان لوبغاړو په کتار کې ول چې په بیلابیلو وزنونو کې خپل سیالان مات کړل او لومړی بریاوې خپلې کړې. ټاکل شوی چې د افغان لوبغاړي په مختلفو وزنونو کې د خپلو نورو سیالانو په وړاندې هم د سیالۍ ډګر ته لاړ شي، سو مډالونه وګټي. د ترکمنستان په پلازمېنه اشقابات کې پرون شپه د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د زرګونو آسیایي لوبغاړو د سالون دننه پنځم دور لوبې پرانیستل شوې. د آسیا د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان او بوتان د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د روانې لوبې په لومړۍ نیمایي کې افغان لوبغاړي یو د سفر په وړاندې له خپل سیال څخه مخکې والی لري. اوسمهال د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه نیمایي دوام لري. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې 3-2 پر وړاندې قرغیزستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډله د سپتمبر په ویشتمه له ایران او د همدې میاشتې په 24 له لبنان سره لوبه لري. د دغه لوبډلې په جوړښت کې 22 لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 پلاوي شامل دي. د ایران د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د سباندې وسلوېخت آسیایي هیوادونو څخه ټیمونه ګډون لري او دغه سیالۍ سباندې وونه دوام کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید 3-2 په توپیر له ریال سوسیداد څخه لوبه وګټله. دغه راز د دغو سیالۍ په نورو لوبو کې ویاریال 3-0 پر وړاندې الویس، سیبیلا 1-0 پر وړاندې جیرونا او لاس پلماس 1-0 پر وړاندې اتلتیکو بلواو ته ماتې ورکړه. د لالیګا سیالیو د نن شپې په لوبو کې د کابل پر وخت 11:30 بجې اسپانیو له سلتویګو سره لوبه کوي. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تیر شپه ایورتون 0-0 پر وړاندې لوبه مانچستر یونایټډ ته وبایلله، خو ارسنال او چلسی ترمنځ لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، په مکړی د راپورونو لړۍ ته امریکایي ترکی آی سی سی آی شرکت سره د قیصر لمن د حلقوي سړک د قرارداد له فسخه کېدو وروسته د دې سړک د جوړولو چارې هندي او چینایي شرکتونو ته سپارل شوی. د افغانستان د فواید عامې سرپرست وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې حلقوي سړک د جوړولو چارې په شپږو برخو ویشل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې کار به ډېر ژر پیل شي. له کابله وصل وصل او په دې اړه تفصیل.
د قیصر لمن حلقوي سړک چې د بادغیس لمن د فاریاب له قیصر سره نښلوي د دوو لومړنیو برخو د جوړولو چارې یې د آی وی آر سی ایل هندي او د ګنګدو چینایي شرکتونو ته وسپارل شوې. دغه سړک چې 233 کیلومتره اوږدواله لري چارې په شپږو برخو ویشل شوې چې د دوو لومړنیو برخو کار به ډېر ژر د یادو هندي او چینایي شرکتونو لخوا پیل شي او په پاتې څلورو نورو برخو یې تدارکاتي کارونه روان دي. د افغانستان د فوایدامي وزارت سرپرست یاما یاري د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په 2014 میلادي کال کې د امریکایي ترکی شرکت آی سی سی ایل سره د یاد حلقوي سړک د تړون له فسخه کېدو وروسته یې د قیصر لمن سړک د دوو برخو تړونونه هندي او چینایي شرکتونو ته سپارلې دي.
یک دفعه به قرارداد رفته بود
د سال 2012 د سړک تړون یو ځل په 2012 میلادي کال کې شو او ټول تړون یو شرکت سره وو، خو له بده مرغه په دغه پروژه کې ځینې ستونزې پیدا شوې او تړون فسخه شو. قضیه اوس مهال په سنگاپور کې د نړیوالو سوداګریزو محاکمو تر څېړنه لاندې ده.
تجارتي بین المللي د سنگاپور است.
خغلیاري دغه شان ویل د دې لپاره چې د قیصر لمن سړک چارې په ښه توګه مدیریت شي د جوړولو چارې په څو برخو ویشلې. د افغانستان د فوایدامي وزارت د معلوماتو لمخې د قیصر لمن پروژې لومړی برخه چې 34 کیلومتره اوږدواله لري تړونې په سباندې $6 میلیون ډالرو آی وی آر سی ایل هندي شرکت ته ورکړل شوی. دغه شان د دې سړک دویمه برخه چې 48 کیلومتره اوږدواله لري تړونې د سباندې 48 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ګنګدو چینایي شرکت ته ورکړل شوی دی. د قیصر لمن سړک د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د آسیا د پراختیایي بانک په مالي ملاتړ د نږدې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت جوړیږي. یاده پروژه د جنوبی آسیا هیوادونو او ایران د مرکزی آسیا له هیوادونو سره نښلوي او له هرات نه بادغیس ولایت ته سفر له 2 ساعتونو نه 1.5 ساعت ته کموي. بل خو د سړک جوړونې د برخې یو شمېر متخصصین وایي د افغانستان د حلقوي سړک زیاتره برخه چې کار بشپړ شوی په معیاري ډول نه دی جوړ شوی، چې لامل یې په تړونونو کې فساد او د سړکونو حفظ او مراقبت ته نه پاملرنه ده. له دې ډلې راحت ګل سیرمل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دې سړک ځینې برخې چې دا اوس د وروستي پړاو ته رسیږي، ځینې برخې دویم ځل لپاره بیا ترمیم شوي، یعنی پوره سړک ترمیم سیدل نه دی چې بیرته ځینې برخې تخریب شوي دي. په ځینو برخو کې قرارداد هغه شکل تغییر کړی دی. د فایدامي وزارت متاسفانه په افغانستان کې د سړکونو د حفاظت لپاره مراقبت داسې قوي څانګې نه لري چې فعالې دي وي.
ښاغلی زیرمل وایي په افغانستان کې د بې کیفیت او غیر معیاري سړکونو د جوړېدو لامل په تړونونو کې فساد او د فایدامي وزارت کمزوری مدیریت دی. دی وایي د دې لپاره چې د قیصر لمن سړک په معیاري ډول جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، دغه وزارت ته پکار ده چې په تړونونو کې د دقت تر څنګ د دغه سړک د جوړولو له چارو هم ښه څارنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له امریکایي ترکی شرکت آی سی سی ایل سره د فاریاب له قیصر څخه د بادغیس تر لمن پورې د حلقوي سړک د قرارداد له فسخه کېدو وروسته د دې سړک د جوړولو چارې هندي او چینایي شرکتونو ته سپارل شوي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ورزو نړیوالو مسایلو ته. د عراق د شمال په کورد میشتي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه پر ټول پښتني فشارونه او په دې اړه اختلافونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ایران رهبرانو هم د دې ټول پښتنې په مخالفت کې خپل غږ اوچت کړی دی. په پام کې ده د کوردستان د کورواکي سیمې د خپلواکۍ په اړه دا ټول پښتنه راتلونکې دوشنبه وشي. سلام محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون خبرداری ورکړ د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه به د داعش ډلې د ماتولو پلان او د هغو ښارونو د بیا جوړونې پروګرامونه شنډ کړي چې له سختریزو وسلوالو تصفیه سوي دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په ویلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق ملي حاکمیت ځکنی بشپړتیا او اتحاد ته درناوی لري او فکر کوي چې د عراق د فدرال حکومت او د کورد میشتي سیمې د محلي حکومت ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق پر ټولو رهبرانو ژغ کړی چې د دې مسالې په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. د عراق د کورد میشت سیمې او شاوخوا ساحو وکیلانو د بغداد د چارواکو د غوښتنې برخلاف د یوې غیر مراول اجرا ټول پښتني پلان تصویب کړی دی. د ملګرو ملتونو ترڅنګ د ترکیې او ایران په ګډون د عراق ګاونډیو هیوادونو هم چې د کورد اقلیت زیات وګړي پکې میشت دي د دې ټول پښتني سخت مخالفت کړی دی. په دې لړ کې ایران پرون خبرداری ورکړ چې کچیرې د عراق کوردان وتوانېدل خپلواکي ترلاسه کړي، معنا یې دا ده چې د سرحدونو او امنیت په برخه کې ټول ترتیبات چې مخکې د تهران او د عراق د محلي حکومت ترمنځ زوربانی موافقه سوې وه پای ته رسېږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا سکرټر علي شمخاني د ایران له یوې دولتي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، سرحدي موافقې یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره د اعتبار وړ دي، خو که چیرې د کوردانو محلي حکومت د عراق له مرکزي حکومت څخه جلا کیږي، معنا یې دا ده چې ټول شریک سرحدي بندرونه باید وتړل شي. د پخپلو خبرو کې ویل، د عراق له خاورې د کوردمیشت سیمې جلا کیدل به د ایران او کوردمیشت سیمې ترمنځ امنیتي او پوځي موافقې ختم کړي. له دې ورهاخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل، روانه اونۍ د ټول پښتنې پر مسأله د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال خبرې کوي.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم او لکه څنګه چې ګورو سره ورته هدف لرو. زموږ هدف د عراق د ویش مخنیوی دی، خو اوس د عراق په شمال کې محلي اداره، د عراق خود مختاره محلي حکومت د عراق د ویش پر لوري ګام اخلي.
اردوغان نیویارک ته تر روانېدو مخکې پرون په ترکیه کې له خبریالانو سره دا څرګندونې وکړې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چمې پر ورځ ویلي وه کورد رهبران په دې ټول پښتنې سره له اور سره لوبه کوي. د ویلي وه که د رایې اخیستو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، بغداد چمتو دی د ځواک په کارولو سره مداخله وکړي. پرون بیا د عراق مرستیال ولسمشر نوري المالکي چې پخوا د عراق صدر اعظم هم و، د دې ټول پښتنې ملاتړو ته خبرداری ورکړ چې دغه ټول پښتنه به د عراق پر ملي حاکمیت او اتحاد خطرناکې اغیزې وکړي. د عراقي کوردانو د کورواکي سیمې رهبرانو ویلي چې په پام کې لري دغه ټول پښتنه راتلونکي دوشنبه وکړي. په همدې حال کې لویدیځو هیوادونو هم د دې ټول پښتنې په باب خپلې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې دغه رایې اچونه به په سیمه کې نورې لانجې وپاروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې یوه ورځ مخکې د نړۍ له مشرانو سره په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر به سبا سه شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د لومړي ځل لپاره وینا وکړي. د روسیې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم په دې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای یې د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ورځي. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل لري.
د دوشنبه په ورځ د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په د سې شنبه په ورځ د غونډې ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د خپل هیواد د مشر په توګه د لومړي ځل لپاره ګډون کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د غونډې ته نه ورځي چې په خوا یې هم یوازې څو ځلې په ورته غونډو کې ګډون کړی دی. همداراز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ګډون نه کوي او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به د دې پر ځای په دغه غونډه کې حضور لري. د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي انټونیو ګوتریس با چې په خوا د پرتګال صدر اعظم وو د دې غونډې مشري کوي. د نړۍ مشران به د نورو موضوعاتو ترڅنګ ډېره توجه د ملګرو ملتونو لخوا د شمالي کوریا پر بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام لګیدلو بندیزونو څخه د دې هیواد دوامدار سرغړونو ته کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او ډېری نورو هیوادونو د پیونګیانګ د میزایلو تجربې غندلې دي چې وروستۍ ځل یې د سپتمبر په 15مه وو او توغندي یې د جاپان پر هوایي حریم تیر سول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا تجربه پاروونکې وبلله، خو تر اوسه د نړۍ ټول هیوادونه یو توافق ته نه دي رسیدلي چې څه وړ باید د شمالي کوریا پر وړاندې بندیزونه پلي سي. چین او روسیه د امریکا هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره باید د دې هیواد پر وړاندې مستقیم اقدامات وسي. شمالي کوریا به د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته د ټیټې رتبې استازي لیږي. د نړۍ مشران په همداراز د هغو څلورو لکو روهینګیا مسلمانانو په اړه خبرې کوي چې د تاوتریخوالي له کبله له برما څخه تیښتې ته اړ سوي او د بنګلاديش په کمپونو کې شپې ورځې تیروي. په نورو موضوعاتو کې شاید د تروریزم او اقلیمي بدلون په اړه هم جدي بحثونه وسي. په خوا پر ملګرو ملتونو علني انتقاد کاوه. د د ادارې کارکونکي وایي دی به په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، په ځانګړې توګه به له غړو هیوادونو وغواړي چې پر نړیوالو پروژو لکه په سوله ساتي عملیاتو کې برخه واخلي چې کلنی مصرف یې 8 میلیارد ډالر دی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
د مازدیګر څلور بجې او پنځه څلوېښت دقیقې دی. قدر منوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته. د چین څو جنگي کشتۍ د روسیې د لرې ختیځ ولادیواستوک ښار ته رسېدلي، څو د ګډو سمندري تمریناتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي. په آرام سمندر کې د روسیې د سمندري ځواکونو یو ویاند ویلي، د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل په نوم د دې تمریناتو اول پړاو به له نن څخه تر پنجشنبې پورې د ولادیواستوک په سواحلو کې روان وي. دوهمه مرحله به له جمعې څخه د راتلونکې اونۍ تر سه شنبې پورې د جاپان په سمندرګي او اوخوتسک سمندرګي په لویدیځو برخو کې وشي. د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور جزئیات سالم محمد سالی پر همدې موضوع تاسو اوروي.
د روسیې د سمندري ځواکونو یو پوځي ویان ولادیمیر ماتفیف ویلي، په دغو پوځي تمریناتو کې یو لس کشتۍ، دوه اوبتلونه، دوه نور وسایط چې د سمندر له تل څخه د ژغورنې لپاره کارول کیږي، دوه اوبتل ضد الوتکې او څلور هلیکوپټرې برخه لري. د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل د تمریناتو اوله برخه په جولای میاشت کې په بالټیک سمندرګي کې سوې وه. روسیې او چین وخت نا وخت د هغه څه په وړاندې یووالی څرګند کړی چې دوی یې پر نړۍ د واکمنۍ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو هڅې ګڼي. مسکاو او پیکینګ د شانګهای د همکاري سازمان مخکښ غړي هیوادونه هم دي. له آسیایي او اروپایي هیوادونو جوړ دغه پوځي، سیاسي او اقتصادي بلاک په 2018 میلادي کال کې تشکیل سو. ترې وی لسیزې زیات موده کېږي چې دواړه ګاونډي هیوادونه ګډ پوځي تمرینات کوي. د دوی سمندري ځواکونو خپل اول ګډ پوځي تمرینات په 2012 میلادي کال کې وکړل. په تیرو دریو کلونو کې مسکو له پیکینګ سره خپلې اړیکې غښتلې کړې دي. دا په اصل کې د چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو له لویدیځ سره په تقابل کې دی. دا وروستي پوځي تمرینات له شمالي کوریا سره ډېره فاصله نه لري. په وروستیو کې د دغه منځوي سوي هیواد د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله په سیمه کې کړکیچ ادامه لري. مسکو او پیکینګ دواړو په وار وار د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. په پام کې ود روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له بیلاروس سره په روانو پوځي تمریناتو کې چې د ګاونډیو هیوادونو د خبرداریو سبب سوي برخه واخلي. مسکو او مینسک ویلي، په بیلاروس او د روسیې د لویدیځ په ځینو برخو کې د زپات 2018 په نوم پوځي تمریناتو کې 2000 او 200 پوځیان برخه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که اسلم همراه مادر خود در مورد این که چرا پدرش گلاله را نمیگذارد که مکتب برود صحبت میکند. و حال بیاین بشنویم که طیبه، لیلا و ملیحه در باره کدام موضوع تصمیم میگیرند.
اوهو لیلا ملیه، همگی تان آمدین فقط من.
آه تو خواله مغرور شدی، باید ناوقت بیایی.
آه لیلا جان، آله که طیبه ناوقت نبیایه، خیلی ناوقت بیایه.
وی مرا خود بیردی گفتن بانین، شما شاید دخو بوده باشین که من در وظیفه آمده بودم.
خیلی آله کجا بودی خانم؟ با خیالم که رفته بودی در شبه و ایدهشان چای خوردی، چطور؟
نه بابا، تا که شما آمدین در دفتر بودم، یک کم کار مونده بود، خلاص کدم و به رئیسم تسلیم کدم، این آمدم.
براستی ما میفهمیم که تو نا خیرازیری نمی کنی. راستشا بپرسی، تو که در دفتر نباشی با زیاد پشت دق میشیم.
ما خوب به تو افتخار میکنیم طیبه جان، تو خو نمونه هستی، ده کل دفتر سر کل زنها را بلند کدی.
تشکر از تشویقتان، مگم من به شما یک پیشنهاد دارم.
چی پیشنهاد؟
من ای را میگم که شما خودتان کوشش کنین که به خود نمونه باشین. کار را که من میکنم هر زن میتونه که بکنه، شما میتونین.
من یک گپ فهمیدیم که کار کاره، زن و مرد نداره. هر کسی که صادقانه کار کنه و زحمت بکشه تشویق میشه، کار خوب و مبهوت نمیمانه، حتما جایی را میگیره. مگه ممیالم در اداره ما زنها کم از مردا کار نمی کنن. خود آله کس متوجه کارهای زنها نشده بود.
مگه من تو فکر میکنم که بعد از این کار کارمندای زن نادیده گرفته نمیشه. خود دیگه در جای یگان نفر مزر پیدا میشه.
خود دیگه خداوند هدایتشان کنه. ما در قصه او تو نفران نباید باشیم. ما باید کارهای خودت صادقانه انجام بدیم. در قلب وجدان ما خوارم می باشه. بیاین که کار خودش شروع کنیم.
راست میگی طیبه جان، ما امروز یاد کار دارم و من به اجازه تان امی مکتوب به دفتر رئیس سید ببرم.
دخترا فکرتان باشه که ما و شما باید وقت به وقت مجلس داشته باشیم و مشکلات خود لست کنیم و باز که اداره شریک بسازیم.
هی هی چه قسم مردم هستن، اگه قسم را بیام روی مکنن مرا از کارم دل سرد خود ساختن. نه ما مبارزه میکنم و هیچ وقتی با کسی اجازه نمیتم که کار مرا نادیده بگیره.
افسر مرسل آمده میتونم؟
بله امیر صاحب بفرمایین.
زنده باشی مرسل. راستی دیگه کارمندا کجاست؟
امیر صاحب کریم خان خامیل فکر میکنم که در دفتر پولی چیز کار داشتن رفتن.
در وقت کار رسمی کسی از دفتر خود بیرون نمیشه. خاله کریمه تو برو یک دفعه کریمه برم صدا کو.
بچشم آمر صاحب این صدایش میکنم.
افسر مرسل تو کارهایت بسیار به خوبی و به علاقمندی انجام میدی. ما از کارهایت زیاد خوش هستم.
زنده باشین آمر صاحب. یکی خو من از خوردی مسلک زیاد دوست داشتم.
آها این خو میفهمم.
و دیگه ای کامر صاحب ما به یقی دستم که وقتی آدم به خاطر یک کار ماش میگیره باید از دل و جان کار کنه.
بسیار خوب گپ است. ما در مدت که خدمت میکنم ایر متوجه شدیم که زنها همیشه کار خود با صداقت پیش میبرن.
آمر صاحب اجازه است؟
بیا خاله کریمه. به چی شد کریم خان؟
آمر صاحب مرا کار داشتین؟
آها تو را کار داشتم. دفتر تو اینجا است. تو در دیگه دفتر چی کار داری کریم خان؟ مثل که تو از خود هیچ کار نداری.
نه صاحب ای تو نیست. ما زیاد کار دارم. تا حالا هم کار ما میکدم. خب در شعبه اداری یک مکتوب برده بودم.
با این کارا خاله کریمه هست کریم خان.
آمر صاحب ای تو بود که
خب خیر بعد از این متوجه باشی. بیا ما تو به یک وظیفه مهم میریم. زود باش که ناوقت میشه.
خدیجه اما موضوع آمدن دکترها و نرسا از کلینیک در قریه را از مردم پرسان کدین نکدین؟ مچم مردم خوش هستن یا نی؟
ها چطور خوش نیستن خاله بی بی؟ ما از مردم قریه زیاد پرسان کدم. بسیار خوش بودن. گفتن که ما زیاد گپای خوب یاد گرفتیم.
ای کاش که ما اون نفیسا ما شاگردای خود پرسان میکد.
رئیس صاحب قربانتان شوم، این گپ به شاگردای مکتب چی؟ اونا خو
او دختر او خنده نکو. کسی سر رئیس خود خنده نمی کنه. می فهمم که این گپ به شاگردای مکتب مربوط نمیشه. مگم در خانهایشان خواهد من یاد میشنه.
آها این گپ تان درست است. خو نمی فهمم که چرا امروز دلشت و معلم نفیسان آمدن.
این آل مچم ما و شما چه وقت عادت میکنیم که معلم نفیسه نه ما و نه نفیسه بگوییم. باید از پیشرفت زنا قدردانی کنیم. معلم نفیسه نه آل ما و نه نفیسه است. فامیده یا نه و دختر؟
وی خوهو از ام اول که معلم نفیسه گفتیم همون قسم عادت ما شده. دیگه ما و نه صاحب نفیسه میگیم.
نافرین ماونه نفیسه خو از راه مکتب می آیه. او خو ماونه از دگه از صبح تا دیگر در مکتب می باشه. می آیه حتما می آیه. ما برش اول داده بودم که امروز مجلس داریم. مگم زرلشتا نمی فهمم دختر که چرا نامده.
خو خیر او هم خواد آمد. خاله بی بی اجازه است؟
بیاین. شما دایی وقت اینجا چی میکنین دخترا؟ آل مکتب نرفتین؟
رفته بودیم خاله بیبی، امیال رخصت شدیم، روسانو به دوش اینجا آمدیم.
خیرتی هست؟ چرا تو مانده شدیم دخترا؟
خاله بیبی، آمدیم که برزان شکایت کنیم.
از کی شکایت میکنیم دخترای قندم؟
خاله بیبی، چند وقت است که بچه های ولگرد پشت دخترای قریه ما را میگیرن.
اوی از این گپا خبر دارم بچم، ما اونا سای برم گفته بود ما مارام نششتیم، کت پولیس مرسلام گپ زدیم.
یک تیدا دخترا بیخی مکتب نمیان خاله بیبی.
به نظر ما این گپا کت مولای صاحب یک دفعه یاد کنیم، مردم به تبلیغ مولای صاحب زیاد گوش میکنن.
آه ما میگم گل گفتی دختر، یام یک رای حل است. مولای صاحب میتانه که در روشنی دین از این کار جلوگیری کنه.
مامور زای فاروق، خاله طیبه دیده نمیشه، بخیالم که امروز نامده چه تو؟
تشویش نکو زمان خان، طیبه هیچ وقت ناغی رازیری نمیکنه. رئیس صاحب کدام مکتوب برش داده بود رفته او را تسلیم میکنه.
مامور صاحب زمان، طیبه اگم کار خوب ماست، خوب است که برش طیبه جان بگویی، نه خاله طیبه؟
اوه تو راست میگی بیخی یادم رفته بود، او خو خاله نه مادر کل دفتر است.
به یک زن مادر بودن افتخار از زمان خان، او طیبه هم یک مادر است.
اوه ای طیبه بسیار طرفدار داره، نشه که یک دفعه رای گیری شوه و طیبه رئیسی ما شوه.
زمان دیده رئیس شدن کدام کار مشکل بر طیبه نیست، یک کار مشکل بگو.
براستی که طیبه یک زن لایق و پرکار است، دهی خود جای شک نیست و کارش هم با تمامی داره معلوم است.
آه اگر رئیس شوه اولین کسی را که از دفتر برطرف کنه ما خواهد بودم. چی تو مالیا؟
مامور صاحب زمان، ما دهی چه به کار آمدیم، به خاطر این آمدیم که از کس قصد خود بگیریم.
یک متل است که میگه اگر دوز نباشی از پاچا نترس. تو هم اگر کدام کار غلط نکده باشی دیگه از هیچ کس نترس. اگر طیبه رئیس شوه یا ما و یا هر کسی دیگه، تو بیغم کار خودکو.
طیبه رئیس شده نده خواه اگر ببینه زن برئیسی چی بیادر، ما خواه اما تو گفتم.
زمان خان اگه یادت باشه وقتی که طیبه به خاطر تفتش به مکتبای قریه میرفت، وقتا میگفتی که طیبه یک زن است، انشالله که دست خالی میایه زنه به تفتش کدن چی؟
ها ملیه راز میگه، ما شاید کار بسیار خوب طیبه در مکتب بودم، اگه به عوض طیبه هر کس دیگه میرفت کار او را به خوبی کدن نمیتونست.
خواه دیگه قسمت کتش یاری کرد.
تو چقدر پشت طیبه گپ میزنی؟ طیبه یک زن اصولی است و فقط متوجه کار خود است. ای که خودت در پشتش چی میگی در کار و زحمتش تغییر نمیاره.
راست میگه بیاده بیبی، کار صادقانه و زحمت زن و مرد نداره.
من فکر میکنم زمان خان به خاطر امرای طیبه زد کده که او یک زن است، میگه که چرا یک زن قدر تقدیر شوه.
هر کس که کار درست کرد تقدیر میشه. چند وقت پیش مدیر صاحب خلیل خانم تقدیر شد، بار سالم چند نفر مرد و یک زن تقدیر شدن.
شما هرچی که میگین بگوین، من میفهمم کار زن و مرد بسیار فرق داره.
اگه کارمند زن باشه یا مرد، از این که پشت دگاه گپ بزنه باید متوجه باشه که کارهای خود با صداقت و درستی پیش ببره و معاش خود حلال کنه.
شما را دلتان، خو ما میگم یک زن جای مرد هیچ وقت گرفته نمیتونه.
زمان خان، این کارهای تو را غیبت و تعصب میگن و تعصب یک مرض بد است. اینم شاید بهتر بفهمی که غیبت گناه کلان است.
شنونده های گرامی، شما شنیدین که خاله بیبی رئیس شورای قریه زنان با دختران مکتب اطمینان داد که درباره پسران که باعث اذیت و آزار دخترها می شود یک کار خواهد کرد. خوب عزیزان برنامه، اگر خانم ها درباره حقوقی که اسلام برایشان داده است با خبر باشند، آیا آزار دادن دختر خانم ها کم خواهد شد و در اجتماع تغییرات مثبت خواهد آمد؟ و همچنان بگویند که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شما و به اجتماعتان کدام تغییرات آورده است؟ لطف نموده جواب ها و نظریاتتان را به شماره تماس 0796-061-061 زمان کنید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.